دغه قاچاق مخه ونیسو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ښځو د حقونو فعالان وایي د روغتیایي خدمتونو لیږوالی به د معتادو ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب سي.
فامیل ها نگران هستن،
کورنۍ اندېښمنې دي، کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو دی او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی.
دا چې سوداګر د نشه یي موادو د غوښتنې په کمولو کې څه رول لوبولی سي، په دې اړه مو د سمیع الله په نوم له یو پانګوال سره مرکه کړې ده.
شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړ کاروبارونه سپورټ حمایه کړي.
د فیض الله په نوم یو کس وایي چې ټولنه اوس هم د احتیاط اساسي لاملونه نه پیژني.
نو دا چې ډېر ورخطا شوی و چې ځان یې کله اچولی و، نو دی په دې کنده کې لوېدلی و. په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مردارې اوبه وې. د هر څه کوشش کولو چې د دې کندې نه ځان وباسي، خو خلک پرې راورسېدل او دی ګیر کړلو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډېرېدو په اړه د ایراني مقاماتو تر ادا وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی حاضر دي له ایران سره پر سرحدي کرښه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه له ایران سره په ګډه د دې قاچاقو مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ایران د سرحد په اوږدو کې کافي امنیتي پوستې نه دي جوړې شوې چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول سي. سیاسي تحلیلګران بیا نشه یي مواد و نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمې د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ایرانی مقاماتو تازه له یو بلغاریایي هیات سره د کتنې پر مهال له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډېرېدو په اړه شکایت کړی او ویلي دي چې دا وضعیت له ایران څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډېرېدو سبب سوی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دا مني چې دوی دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ په ټولو سرحدي سیمو کې امنیتي پوستې نه لري او د نشه یي موادو مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه له ایراني مقاماتو سره خبرې وکړي او دواړه هیوادونه دا ستونزه په ګډه حل کړي.
له ایران سره موږ پراخ سرحد لرو. موږ په سرحد کې په بعضې ساحو کې تر اوسه پورې د موږ له پوستې نه دي ایجاد. موږ خپلې هلې ځلې کوو تر څو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمدی شي له دوی سره ووینو تر څو په دغه موضوع باندې له نږدې خبره وشي. دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې سږ کال د حمل د میاشتې له نیمایي څخه بیا د ثور د میاشتې تر پایه پورې د افغانستان او ایران پر ګډه پوله تر سل ټنه ډېر نشه یي مواد قاچاقولو پر مهال نیول سوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان او ایران پر ګډه پوله د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې هم ډېرې سوي دي. که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت فرمان یوه میاشت پوره کیږي او په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو ځینې کښتونه هم اړول سوي، خو په دې موده کې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د عملیاتو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کوم راپور نه دی خپور سوی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمې د هیوادونو ګډې همکاري ته اړتیا لري.
دا چې همسایه وادونه وایي چې قاچاق د دوی وادونه ته وروړل کیږي، دا مسؤلیت خپل د همسایه وادونه دی. هغه باید خپل په سرحداتو کې، خپل په سیمو کې باید خپل مخنیوي وکړي. د خپل اراضي، د خپل سرحداتو مسؤلیت خپل ده. هغه وادونه دی چې هلته مسؤلیت لري. طالبان خو په افغانستان کې بند کړي دي، دلته د کوکنارو کرل نور بندي نسته.
د ملګرو ملتونو یو څېړنه چې راپور یې په 2000 میلادي کال کې خپور شو وښودل چې په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد نږدې 30% د ایران، په سلو کې 14% د پاکستان او پاتې نور د افغانستان د شمال غربي سرحدونو د لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي.
د
له نشه موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
معتاد خجی او د خزو د حقوقو فعالان په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې خدمتونه کم سوي، او که دا حالت دوام وکړي نو معتادې میرمنې به همداسې معتادې پاتې شي او د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار به شي. له دې ولایتونو څخه یو هم فرا دی. په تیره بیا په وروستیو میاشتو کې ښځینه معتادینې پکې ډیرې سوي، او هغه ښځې چې تازه یې درملنه سوې وایي په فرا ولایت کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي. دوی اندېښنه لري چې داسې نوي بیرته معتادې شي، او که معتادې شي نو د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني به شي. د فرا ولایت روغتیایي چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې موجوده امکانات کافي نه بولي، او د معتادینو د درملنې په برخه کې د بسترونو د ډیرېدو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نږدې یو میاشت کېږي چې سلیمه د فراه ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې ده. سلیمې 8 کاله د تریاکو نشه کړې، او د دوی په شپږ نفري کورنۍ کې یوازې لور یې نشه نه کوي. د کورنۍ پاتې نور ټول غړي یې په نشو اخته شوي دي. سلیمه څو ورځې وروسته له کلینیک څخه رخصتېږي، خو دا چې د دوی په سیمه کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، دا اندېښنه لري چې بیرته به په نشو اخته شي.
دا سه غاړم چې د خیره یو په مزدوري یو غاړه واخم، یو مصرفیات راته پیدا چې دغه مواد بل یرس بار که مواد یا لکه خو گزاره بر سره وکینو چې مواد وس کن خو بیا غ خلتنګی دی، نو هغه سی بیا غ خبرې د شروع کیږي.
سلیمه وایي که دا بیرته په نشو اخته شي نو د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني بشي، ځکه تر دې مخکې هم د نشو له امله کورنۍ تاوتریخوالي تجربه کړې دی. سلیمی پر کورنۍ تاوتریخوالي سربیره د خپل ماشومانو د ناروغۍ درد او غم هم لیدلای دی، ځکه ماشومان د دې په گیډه کې او یا تر زیږیدو وروسته د دې یا موتاد پلار د نشو له امله موتاد کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ په هرو 5 موتادو ښځو کې یوازې یوې درملنې ته لاسرسی لري، خو په 1999 شمسی کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنو ښودلې وه چې په افغانستان کې تر دې هم لږ موتادې ښځې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د موتادینو د روغتیایي مرکزونو د لږوالي تر څنګ په افغانستان کې د نارینه او ښځینه موتادینو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب شوی چې ډیری کورنۍ خپلو موتادو ښځو ته اجازه ورنه کړي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي، او له هغوی سره په کور کې د وزنداني په ډول چلند کوي. د ښځو د حقونو فعال پروین طوفان وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو له کمیدو سره سم معتادو ښځو ته ډیر زیان اوښتی، او د نشې پرېښودلو په برخه کې د امکاناتو نشتوالی هغوی له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کړي دي.
فامیل ها نگران هستند،
کورنۍ اندېښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډیرېدو دی، او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی. هغه کلینیکونه چې پخوا مو درلودل شمیرې لږ سوی او ځینې تړل سوي دي. موږ په فراه ولایت کې یو 15 بستریز کلینیک لرو چې کفایت نه کوي، او د معتادینو د دې سیل مخه نسی نیولی.
د فراه ځایي چارواکي د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د دوام خبر ورکوي، خو وایي څو میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له مرستندویه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د معتادینو د شمیر ډیروالي ته په کتو سره دي د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
زموږ اوسنی بسترونه په هیڅ ډول د فرا د معتادینو لپاره کفایت نه کوي، ځکه چې معتادین څو برابره ډیر دي او موږ نورو بسترونو ته اړتیا لرو. باید زموږ د مرکز بسترونه د اړتیا او غوښتنې په اساس ډیر شي.
دا مهال په فراه ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 15 بستریز مرکز فعالیت کوي چې 15 ماشومان او 40 میرمنې پکې بسترې دي. دې مرکز په تیر یو کال کې د بسترې خدماتو په لړ کې د 140 معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې، او په کورونو کې هم تر 200 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو. بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میلا وکو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریج پر منځنوی سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د معتادین شمیر ته په کتو سره دولت نه دی توانیدلی چې د دوی درملنه وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. دا یوازې د دولت مسولیت هم نه دی، په دې برخه کې سوداګر او شتمن خلک هم مسولیت لري، ځکه چې په سوداګرۍ او پانګونه کې د اجتماعي مسولیت په نوم یو مهم اصل شته. دا چې شتمنو خلکو د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او معتادینو د درملنې په برخه کې څه مسولیت لري، تر دې مهاله یې ولې څه نه دي کړي او باید څه وکړي، په دې اړه مو د سمیع الله په نوم له یوه پانګوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې شتمن خلک له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کولای شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدلی شي، هغه ادارو سره کومک کول چې هغوی په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو دادی دویم دادی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول. لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادین سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، وای ایدو تر هغه نهایی وخت پورې، لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي، ایدو ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم داسې دی چې شتمن وکولی شي چې کاري فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو ورو د نشه یي توکو نه راوګرځي. او څلورم داسې دی چې دغه سرګرمۍ چې دی خپله دې باعث کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبې دي، ټورنمنټونه دي، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین داسې دی چې څنګه چې دی د شفاخانې نه رغیږي، جوړیږي، ده ته یو کار پیدا کړی شي، په خپل ادارې کې ونیسي، حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، هغوی ته وایي چې دومره فیصدي کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي.
د وقایې په برخه کې شتمن خلک څه کولای شي؟
د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دي دغو دوه شیانو ته دی، لکه هغوی ذهنن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاري ډېره زیاته ده، شتمن هغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړ کاروبارونه سپورټ کړي، حمایه کړي. او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغې کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچوي او که په لویه کچوي.
موږ وینو چې شتمنو خلکو ځینې خیریه بنسټونه جوړ کړي دي، خو تر اوسه یې د معتادینو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه دی جوړ کړی. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدای شي؟
موږ ځینې اکټیویټیانه چې دي فعالیتونه چې دي هغه پروجیکټ بیس دی. دویمه خبر دا دی چې موږ لنډه ګټه ګورو. لنډه ګټه دا دی چې یو سړی مثلا عاجل راځي، خپل فیس ورکوي، موږ یې ډاکټر ته معرفي کوو، هغه تداوی کېږي، بیرته ځي، څو اکسرې کېږي، څو معاینې کېږي. دا لنډه ګټه دی. د معتادینو سره کار کول اوږدمهاله کار دی، او موږ خل چې دي اوږدمهاله کار ته کېدای شي ذهنن آماده نه وي. لکه ایدې ګټه په دوو کلونو کې دی، راتلونکو درې کلونو کې دی، راتلونکو څلورو کلونو، راتلونکو پنځو کلونو کې. بل یو د نفرت خبر هم دی، لکه په بده سترګه ورته ګورو. نو چې په بده سترګه ورته ګورو نو دغه رشتې تر ته خل چې دي ډېر زیات اغم نه کوي، لکه توجه نه کوي چې دغه طرف ته لاړ شي. بل ټولنه کې یو منفي عکس العمل هم شته. منفي عکس العمل داسې دی، که ته داسې شفاخانه جوړه کړې نو خلک داسې فکر کوي چې والا ته له دوو خلکو سره یو ډول مرسته کوي چې دوی تعداد لا زیات پراخه شي او پراخه شي او پراخه. اصلي خبره داسې نه ده.
د شتمنو خلکو زکاتونه هم ډېرې پیسې کېږي او معتادین هم اکثره د زکات حقدار وي. که شتمن خلک خپل زکاتونه د دوی کورنیو ته ورکړي نو دا کار به څومره ګټور وي؟
دغه کورنۍ چې دی ګوري دوه ډوله چې دی دوی په ټولنه کې متضرر کیږي. یو خو متضرر دی چې هغه مور دی یا پلار دی، دوی خو محتاج شول، په ټولنې باندې هم بار شول، په کورنۍ باندې هم بار شول. دویم دا دی چې دوی سوشل سټیټس چې دی لکه اجتماعي حیثیت، هغه اجتماعي حیثیت هم له لاسه ورکړي. خلک ورته یو تانه ورکوي، تانه دا دی چې پلار دی پوډر شوی دی. که چېرته دا ادامه پیدا کړي، دا هم همدغه طرف ته څه کېږي جی. اوس دوی سره مرسته کول په څو لحاظه اشد ضرورت دی. اشد یو خو دینی مسؤلیت دی. دویمه خبر دا دی چې د خپل ځان خطر دفع کول دی. خطر دفع کول داسې دی چې همدا به سبا غلام کوي، فساد به هم کوي، یا کېدای شي قتل ته هم زمینه برابره شي. نو دغه د مخنیوي لپاره باید ته څه شی وکړې لکه دوی سره مرسته وکړې.
څنګه کولای شو چې سوداګر یا شتمن خلک دې ته وهڅو تر څو چې دوی د نشي مادو د درملنې، وقایې او معتدین ته د کار د برابرولو په برخه کې کار وکړي؟
اول کار خو باید وکړي د شتمنو ذهنیت ور جوړ کړي چې یوازې خیر او ثواب چي دی، دا یوازې یو څو غریبانو سره د خوراکي توکو مرسته نه دی. دا کېدای شي موقتی یو چا خېټه ورډاکه کړي، ولی په مهاله کې چي دی د ټولنې تدوین شي کولای. مونږ په ډیرو برخو کې سرمایه گذاري وکړله، مونږ چي دی په شفخانه کې سرمایه گذاري وکړله، مثلا مکتب مو جوړ کړ، پونتون مو جوړ کړ، خو د لوبو په برخه کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاري وکړله، یا د هنرونو په واده کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاري وکړله، د فیسټیوالونو په جوړولو کې چې د مونږ کمه سرمایه گذاري وکړه. او دا شاین دې سبب کېږي چې ټولنه کې بوختونکو فعالیتونه رامنځته شي. دویم چې د مکتبونو، تلویزیونونو، رادیوګانو دغه طریقه چې مونږ باید هغه آگاهی عامه کړو تر څو دغه کمپاین چې دی دا کور تر کوره پورې ورسیږي. راځو د تداوی په برخه کې. تداوی په برخه کې داسې دی چې زه 15 معتادین چې دی د پایل نه تر پایه پورې دوی تداوی کوم. بل میډیکل کمپس چې دی جوړول دی، لکه طبي کمپونه جوړ شي او دغه طبي کمپونه نه په هر ساحه کې چې دی معتادین چې دی په نخ شي، او بیا هغه ادارات سره چې دوی د تداوی په برخه کار کوي هغه سره وصل شي. دغه خلک چې لکه مالدار دي، غنی دي، دوی کولای شي چې هغه سره هغه دی فری میډیسن چې دی هغه ورته مهیا کړي، دوا چې دی دغه ادارې ته مفت ورکړل شي، یا چې دی د خوراکي توکو مرسته له دغه ادارات سره وشي، ځکه هغه دی یو چتر لاندې چې دی کومک دی او ډیرو ته بیا خیر رسیږي. روزو اوس دی ریکوري په باره کې. ریکوري دا دی چې ښه سړی جوړ شو او بیرته کور ته وګرځیده، وظیفه لنډ مهاله ورکړل شي یا اوږد مهاله چې یو ټیټ هغه باندې کار ورکړل شي، دای مثلا مصروف. بل ایده دغه ماشومان چې دی چې راګرځي، خو خپل ماشوم چې دی ګوري چې هغه څه شي دی مکتب ته نه ځي. نو اوس که دغه خصوصي مکتبونه یا خصوصي پونتونونه چې دی دوی دوا یا درې ماشومان چې دی دا سپانسر کړي،
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1289 منځنۍ سپو خبري، او اوس د خاطرې وار دی. د فیض الله په نوم یو کس چې د کابل ښار په میوند جاده کې سیاحتي شرکت لري، وایي چې یو موتاد هڅه کوله چې د دوی د مارکیټ له ګودام څخه غلا وکړي، خو له ډیر بد حالت سره مخ شو. دا چې دا بد حالت سو او د مارکیټ دکاندارانو له موتاد سره څه وکړل، دا به خپل د فیض الله له خولې واورو.
زموږ د مارکیټ شاته یو ګودام ده چې هر کله چا چوکۍ یا میز یا ورته شیانې خراب شي، نو هغه ته انتقالوي، هغه ته ایږدي. کله چې ما خپل ماته چوکۍ هلته انتقالوله، نو د صحنه کې زه یو معتاد لیدلی وم. کله چې غرمه شوې وه، نو دې سوچ کړی و چې دا ځای خو ډېر پناه داري، خلکو د دید نه لرې ده. نو راغلی و قلف یې ماتولو. نو چې کله دې قلف ماتولو، په دې صحنه کې خلکو یې اواز اورېدلی و، ورمنډه کړې وه تر څو دی راوینیسي. نو ده ډېر وارخطایي څخه د دیوال نه ټوپ اچولی و. دلته ژمی هم و، او د موږ د دیوال شاته دلته خلک صفات به ډېر زیات اچول، او یو طرف ته یې یوه کنده وه چې هلته به د ټولې کوڅې یو بره تللې. نو دی چې ډېر ورخطا شوی و چې ځان یې کله اچولی و، نو دی په دې کنده کې لوېدلی و. په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مردارې اوبه وې. ده هر څه کوشش کولو چې د دې کندې نه ځان وباسي، خو خلک پرې راورسېدل او دا یې ګیر کړلو. کله چې خلک د دې حالت یې وکتلو، ده چې هر څه کوشش کول د مردارو اوبو نه ځان راوباسي، مګر نه شوای کولای. بیا نو خلک کوشش په دې وکړلو چې دغه معتاد د ځای نه راوباسي، خو اوبه ډېرې زیاتې مردارې وي، او هیچا دا جرأت نه کولو چې د معتاد د ځای نه راوباسي. بعد له هغه ما منډه کړله، د خپل ګودام نه مې تخته راواخیستله، یو ځوان په لاس کې مې ورکړله. هغې هغه معتاد د هغه ځای نه راوایستلو او مارکیټ ته یې راوستلو. دلته یې ځان وسر ور پرې مینځل او بعد لغه نه یو چا کالی لرله زړه کالی هغه ورته ورکړل. بیا مو د چیر څخل لپاره موکته دفتر ته راوستل کې ځان ګرم شي ځکه چې ژمی و ډیر زیات ساړه و. بعد لغه یو مشتری زما چې په دفتر کې ودی ترې پوښتنه وکړله چې ته ولې غلا کوې. هغه ورته وویل چې زه مجبوره شوی یم زموږ ډوډۍ نه لرم زه چې کله وږی شم زه مجبور یم دا کار وکړم. یعنی که تاسو یو ورځ ډوډۍ ونه خورئ که تاسو سره نه پیسې چې چا ته ورشئ خیر ته وغواړئ هغه تاسو ته پیسې درنه کوي نو تاسو بدمن نو غلا ته به تاسو مخه راوړئ. نو که موږ ته هم وایي دولت حداقل 400 پوډر نه ډوډۍ راکولی موږ به داسې عمل نه ترسره کوو. او په دې خبره یې دا ټول مجلس چې کله خلک ناست و دا ټول وقت سرونه ټیټ کړله او د دې معتاد خبرې ته ځواب چا نه لره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې محمود په خمار حالت کې بشیر ته ورزی او د نشي ګولې جنې غواړي خو بشیر ورته وایي چې غم مکوه ما ته یې ځای را معلوم دی. کله چې د ګولې رانیولو ځای ته ځي او ګولې رانیسي محمود جیب ته لاس کوي او د پیسو پر ځای توپنچ را باسي. دا چې اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام خیریت و تنسوگی
زه خوستا یار جم
زمان یاری زفانه نپیگنم
ته دست ما رنگ ته بکره نمی پیشنی چی زفت سر یار رنیو زم تا پشن عملی ها
نو خونه نسی اوگای زوره وره که عملی هم زنگه ایران کنم که در سنگه یاد نیچه زینه پیجنم
رو گوره ده عملیانو خوندی سخی نیه چه تنگه چیزه بولی دلم جر جو گولهی جیب تا واچه ولی او پتی دیکره
دقاره بایده گور ورانشه گولهی واوا کمبل را سره وی نو در تابا می قربان کری وی خا داره تاو وی چه ما خو تروسا پا دیر سیمه که نیلی دلی سنگه داسی ناسا پرا پیدا شوی
زمو کورانه په ایران کې ده او زه ایرانی پولیسو په زوره را وژړلم. زم دم دې ګوله یو عملي یم اوس دا راته ووایه چې چیرې به یې پیدا کړو.
دا ګولۍ خو په هره دواخانه کې پیدا کېږي. هغه مخامخ د قصابۍ څنګ دواخانې ته ورشه څومره چې غواړي درکوي.
گوره زه په دې سیمه کې نابلده یم دواخانه والا مې نه پېژني فکر نه کوم چې باور را باندې وکړي ته ورشه تا پېژني.
بلد نابلد نه غواړي زوروره رنګ او کاني دې هسېهم د عملي دي کله چې ورغلې څټ دې وګروه او بیا ورته ووایه چې د هډوکو د درد ګولۍ راکړه دواخانه والا پوهېږي چې تا مدي بس ګولۍ درکوي.
اوس خو سره انډیوالان شو راته دواړه به ورځو ته تر ما ډېر بلدې رانیولې په تا او پیسې په ما.
ما ګول خبره دې وکړه درځه چې ورشو څو دانې ګولۍ رانیسې.
یاره زما خو داسې خوښه ده چکه ډیر رانیږو زه هره ورځ به دواخانې والا ته ورځو د پیسو غم یې مه کوه پیسې راسره دي.
که داسې وي نو زما به هم خولۍ در سره په غوړو کې شي زه هم والا هر وخت خمار خمار ګرځم.
اوس درځه چې ژر ورشو.
سمه ده درځه چې ورځو. دغه دغه دواخانه چې هغه ګولۍ خرڅوي.
خو ته مخکې شه، زه به در پسې شم.
سمه ده، راځه. سلام علیکم.
علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راشئ. ښه خدمت راته وایا.
خدمت؟ دا نوکو د دن ګولۍ مو په کار وي.
څومره مو په کار دي؟
دا زما انډیوال نوی راغلی او بېرته ځي. د دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کېږي. ښه ډېرې راکا.
بس دا یو کارتن پاتې دي، یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پې کېږي. واخلئ
راکه یاره، ژوندی خو اوسې. ښه ورور جانه، اوس نو پیسې ورکه که نه.
ته ودرېږه چې له جېبه پیسې راوباسم.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږې.
توپنچه؟ ته پولیس یې؟
نه، پولیس دی.
هو زه پولیس یم.
قومندان صاحب، زما دواخانه قانونی ده. دا مې جواز دی. دا خو قانونی ګولۍ دي، په هره دواخانه کې خرڅېږي، ډاکټران یې ناروغانو ته ورکوي.
ته اوس زما سره چالاکي کوې؟ ها، زه پوهېږم چې دا ګولۍ قانونی دي، خو ته یې غیر قانونی خرڅوې. ته څه حق لرې چې د ډاکټر نه نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کړې، او هغه هم د نشې ګولۍ؟
قومندان صاحب، زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړل. که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرڅې نه کړې، نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي؟ دا دواخانه ده که ساقي خانه؟
قومندان صاحب، ما پرېږده، زه بېګناه
یم. چپ شه، زه بېګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بېګناه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي راډیو اوریدونکو.